أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. صدق الله العلي العظيم. دغه آیات کریمه د سورۃ توبه 25م آیت دی. په دې آیات کریمه او راتلونکو څو نورو آیاتو کې الله جل جلاله د حنین د غزا قصه بیانوي. د حنین غزا دا هغه وخت رامنځته شوه چې کله د مکې مکرمې فتح راغله. الله عز وجل و مسلمانانو ته د مکې مکرمه فتح ور نصیب کړه. د مکې تر فتح وروسته دغه د حنین غزا رامنځته شوې ده، او دغه د حنین غزا مهمه غزا ده. ډېرې عجائب او غرائب پیښې پکښې رامنځته شوې دي، او الله عز وجل د مسلمانانو ښکاره نصرت په دې غزا کې کړی دی. نو ځکه الله عز وجل تفصیلي بیان کړي. مخکې تر دې چې آیات ترجمه کو، یو ځلې به د دې واقعې ځینې برخې بیان کو. هغه په دې ډول باندې چې کله الله جل جلاله مسلمانانو ته نصرت ورکړي، یعنی د الله پیغمبر سره تر لسو زرو صحابه وو یا تر دولسو زرو صحابه وو مکې مکرمې ته داخل شو، د مکې مکرمې ښار فتح شو، په مکه مکرمه کې درې سوه شپېته بوتان د مکې کافرانو ایښي وه، هغه بوتان ایمات کړه، د الله بیته یې د بوتانو څخه پاکه کړه، او د الله په بیته کې د یوه الله عبادت شروع شو. دولس زره صحابه وه. په یو روایت کې دي چې لس زره صحابه وه چې په دې غزا کې یې ګډون وکړي، یعنی د مکې مکرمې د فتح کېدو په غزا کې دونه صحابه وو ګډون وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عام عفو اعلان کړه. په هر صورت د هغې غزا تفصیلي قصه اوږده ده، په خپل ځای په قرآن کریم کې راځي. کله چې د مکې مکرمې فتح راغله، نو د مکې مکرمې او د طائف په منځ کې یو ځای دی حنین ورته وایي. پر دغه شاوخوا باندې یو غټ قوي او مضبوط قوم و، بهادر مشهور جنگ طلبه قوم و، د هوازن په نوم یادېدی. دا قوم ډېر مالدار و، او په بهادرۍ کې یې نوم تر لیرې لیرې ځایه پورې تللی و، او ډېر غټ قوم و، نفوس یې هم زیات و، مالونه یې هم زیات و، پهلوانان یې هم زیات درلوده. دې قوم ته خبر ورسېدی چې د الله پیغمبر رالی، د مکې ښار یې فتح کړي، د مکې ښار د مسلمانانو لاس ته ولوېدی. د هوازن قوم سردارانو فکر وکړي چې د الله پیغمبر چې د مکې ښار فتح کړی دی، حتمی خبره ده په دوهم قدم کې به پر موږ باندې حمله کوي. نو دا چې مسلمانان پر موږ حمله کوي، تر هغه به ښه دا وي چې موږ حمله ورباندې وکړو. موږ به وار ځینې مخکې کړو، زموږ روب و هیبت به ورباندې پرېوځي، د دوی مخه به ونیسو. نو د هوازن قوم مشر مالک بن عوف نومېدی، وروسته بیا مسلمان شو، دا محل لا مسلمان نو. د هوازن قوم سردار مشر مالک بن عوف د هوازن قوم شاوخوا هر څه شاخونه چې وه، د دې مشران یې سره راجمع کړل، یو لوی فوج یې تیار کړي. او په دې فوج کې څو حکمتونه وکړه. یو دا وه چې د دې فوج شمېر بیخي زیات و، څلېرویشت زره یا اتهویشت زره کسه و، یوه خبره دا وه. دوهمه خبره دا وه چې مالک بن عوف د دې هوازن قوم ټول خلک دا مجبور کړل چې د جنگ میدان ته خپل مالونه هم یوسي، ښځې هم بوزي او اولادونه هم بوزي. ځکه که چیرې د جنگ په میدان کې پر دوی باندې کړی راتنګ سي، سختي ورباندې راسي، او دوی د میدان څخه تښتي، خپل اولادونه او ښځه به ږغ ورباندې کوي چې ته موږ چاته پرېږدې، ولې ځې؟ نو د میدان جنگ څخه به تښتېدلی نسي.
او هم دا ډول د دې مالونه چې په میدان جنگ کې وي تر دا خپل مال به افشې نه تیریږي، نو د دې مال په خاطر، د اولاد په خاطر، د ښځو په خاطر به کلک جنگ وکړي، د مسلمانانو مقابله به وي. د دغسې حکمتونو تر څنګ څلورویشت زره یا اتویشت زره جماعت تیار کړي، لوی پوځ یې تیار کړي، غواړي چې پر مسلمانانو حمله وکړي. د جنگ د میدان مخ کې یوه دره ده، د حنین دره ورته وایي. په دغه د حنین په دره کې یې خزې وکشه، د دې لپاره که د مسلمانانو فوج راتی په دې خزو کې به پټ د دې حوازن قوم فوجان ناست وي، ناببره به حمله د مسلمانانو پر جماعت باندې وي. نو پټ پټ یې په دې خزو کې سړی کښېنول. دې قوم څلور زره بهادر د جنگ ماهرین پهلوانان درلوده چې غشي او لندې به ورسره وي، او دغه د جنگ ماهرین و هغه وتلي وتلي خلک و چې ډېر ښه مهارت یې پکښې درلودی. کله چې دی دا ترتیبات د مسلمانانو د لمنځه وړلو لپاره ونیول، د الله پیغمبر ته اطلاع ورسېدل. د الله پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دوله زره کسان د ده سره د مدینې منورې د لوري څخه راغلي وه، او د مکې په ښار کې دوه زره کسان نور مسلمانان سوه، څوارلس زره جماعت تیار سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې غزا لپاره په مکه مکرمه کې د دې ځای د ځایي اوسېدونکو څخه چې نوی د اسلام دین ته راغلي و قرضونه وکړل. د یوه کس څخه یې لس زره درهمه قرض کړل، د بل کس څخه یې درې زره نیزې په قرض واخیستې، د بل کس څخه یې سل زغری په قرض واخیستې. دا د مسلمانانو لوی جماعت یې تیار کړي. د مسلمانانو جماعت چې تلی، د دې لوی جماعت سره څه کسان کفار هم ملګري وه. مسلمانانو بعض مسلمانانو چې دا خپل لوی جماعت ته وکتل، نو په خپلو زړو کې سره وویل چې سبحان الله، نن خو یقینا موږ کامیاب یو، ځکه د بدر په غزا کې موږ درې سوه دیارلس کسانو د کفارو لوی فوج مو پر شا وتنباوی، د کفارو د لوی فوج څخه مو د دې اویا کسه سرداران ووژل، اسیران مو لاسته راوړل، مالونه مو لاسته راوړل. نن د درو سوه دیارلس کسانو پر ځای موږ څوارلس زره نفر یو، خامخا به کامیابي زموږ وي. بعض کسانو چې دا خبره وکړل، الله ته دا خبره ناخوښه وه. الله عز وجل د دې خبرې سزا ورکړه. دا د دې د جماعت د ډېروالي څخه بعضې کسانو دا چې څنګه سزا ورکړه، پر دې خبره باندې راځو. بعضې کسان په دې جماعت کې د سیل او تماشې لپاره روان وه. د مکې خلک وه او د اسلام په دین لا مشرف شوي نه وه. دوی په دې فکر کې وه چې مسلمانان په هره غزا کې کامیابي. دا وجه څه ده؟ موږ به وګورو چې دوی څنګه کامیابه کېږي، دوی د دې لوی بهادر قوم سره څنګه مقابله کوي. یوه ډله خلک د مکې څخه په دې نیت هم پټ پټ ورسره روان شوه. یوه بله ډله خلک بیا پټ پټ د مسلمانانو په فوج کښېوتل د انتقام لپاره، د بدلې لپاره، چې د دوی د مسلمانانو سره سخت دښمني وه. او په دې طلب په دې فوج کې پټ روان شوه، کچیری د دې قوم سره د دې مقابله رااله، لږ پشاور باندې رالی، موږ به خپل انتقام و بدله ځینې واخلو. ظاهران خو دی د مسلمانانو په جماعت کې وه، ظاهران خو مسلمانان پر دوی باندې کامیابه وه. د مکې ښار د مسلمانانو لاس ته لوېدلی و، دوی هیڅ نه سوای ویلی، چپ پات وه. مګر پټ په زړه کې د انتقام اور بل و. دا کسان په دې نیت روان شوه چې موږ به په جنګ کې ورسره ګډون وکړو، هر کله چې پر دوی باندې فشار رالی، یا هر کله چې موږ ته یو لږ زمینه برابره شوه، یو دم به موږ پر مسلمانانو حمله کوو، خپله بدله به ځینې اخلو. په دغه کسانو کې یو کس شیبه بن عثمان رضی الله عنه، وروسته بیا کلک مسلمان شو. شیبه بن عثمان رضی الله عنه خپله قصه خپله کې وایي: زما پلار د بدر په غزا کې د حمزه رضی الله عنه په لاس ووژل شو، زما اکا د بدر په غزا کې د علی رضی الله عنه په لاس ووژل شو. زما ډېر زړه درد کاوی، او په زړه کې مې دا و چې هر کله کې د الله د پیغمبر څخه به زه د دې بدله اخلم. نو کله چې د آن حضرت صلی الله علیه وسلم په مشرۍ د مسلمانانو او صحابه کرامو لوی فوج تیار شو، زم په دې فوج کې روان شوم. دا مې کلکه اراده وه چې هر کله لار راته برابر شي، زه به پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې حمله کوم. نو د دې لپاره زه په دې جماعت کې ولاړم. کله چې په اول سر کې پر مسلمانانو څه فشار رالی، مسلمانان څه شاته وتنبېدل، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مخ ته روان و. ما هڅه او کوشش وکړې چې اوس سوار دی راسه راسه حمله ورباندې وکړه وبه یې وژنې. زه چې د رستا طرف څخه خرالم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا عباس رضی الله عنه د نبی علیه السلام و حفاظت ته درسته اړخ څخه ولاړو. کله چې د چپه طرف څخه راغلم د مکې پخوانی سردار ابو سفیان د نبی علیه السلام د حفاظت لپاره ولاړو. پر دې دوو لارو باندې مې هیڅ کامیابي نه سوی پیدا کولی. د شا د طرف څخه راغلم، کله چې زه رانږدې کېدم نبی علیه السلام مخ راواړوي او غږ یې راوکړي چې ای شیبا دلته راشه. کله چې زه دلته راغلم نبی علیه السلام حضور ته راغلم، نبی علیه السلام زما پر سینه لاس را تیر کی او دعا یې وکړه چې یا الله د ده د زړه څخه شیطان وباسه، یا الله دې ستا د دین په لاره کې استعمال کړي. وای نبی علیه السلام چې دا خبره وکړه، دا خبره نو څه وه چې زما په زړه کې د الله د پیغمبر داسې محبت ولوې دی چې در دې ټول عالم د الله پیغمبر ماته محبوب شو. زما په زړه کې د دې دعا وروسته د پیغمبر علیه السلام سره دومره محبت پیدا شو چې تر خپل ځان هم پیغمبر علیه السلام راته ګران شو. بیا راتول چې زه د الله د دشمنانو سره مقابله وکړه، نو بیا ما ډېر کلک جهاد د کفارو سره وکړي، کلک مقابله مې وکړل او هغه کینه او غش او حسد چې زما په زړه کې و هغه د پیغمبر علیه السلام په دعا ولاړې. دی وایي کله چې بیا زه مکې مکرمې ته بیرته راغلم پیغمبر علیه السلام ټکی په ټکی ما ته ټول حال بیان کړي او راته وویل چې ای شیبا ته په دې نه په دې فوج کې وتلی وې او د رسته طرف څخه رالې، د چپه طرف څخه رالې، د شا د لوري څخه رالې، ټول واقعی بیا ما ته بیان کړه چې الله عز وجل معلومات ورکړي. نوغدار بن حارث هم دغسې یو کس و، هغه هم خپله قصه په خپله بیان کړې ده. یوه بله پیښه هم د سیرت کتابونو راخیستې ده. په هر صورت د مسلمانانو فوج څوارلس زره کسان و، یوه ډله د تماشې لپاره روانه وه، یوه ډله د انتقام لپاره روانه وه. کله چې د مکې مکرمې څخه ووتل نو د حوازن قوم مخکې هم تیاری نیولې وه. حنین ځای ته چې نبی علیه السلام ورسېدی هلته یې خیمې ووهلې. په دغه حال کې یو صحابي د سهیل بن حنزله رضی الله عنه په نوم نبی علیه السلام ته رالی، وایي د کفارو څخه یو تن راغلی دی پر آس سپور. بیا چې کله نبی علیه السلام ورسره ولیدل هغه کس د کفارو د ډلې څخه و او دا خبره یې وکړه چې د حوازن قوم په داسې جمع او جوش راوتلی دی، غواړي چې د مسلمانانو ریښې وباسي، مسلمانان بېخي له منځه یوسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک غاښونه سپین کړل. نبی علیه السلام په زوره نه دي خندلي، ټول عمر چې به تعجبي خبره ورته پېښه شول غاښونه به سپین کړل. ول دا د الله عز وجل فیصلی دی. دا یقیني خبره ده چې د حوازن قوم چې کم سړی را ایستلی دي دا به خیریان وي د مسلمانانو په لاس کې، کم مالونه چې یې راوړي دي و دې جنگ ته و دې میدان ته دا به د مسلمانانو په لاسو کې به غنیمت وي، او کم سنه او شان چې راوستلی دي دا به د مسلمانانو په لاس کې غنیمت وي. په هر صورت بیا نبی علیه السلام عبدالله بن حداد دا یو بل تن صحابي دی، دا یې واستوي د دې دپاره چې پټ حالات د کفري فوج معلوم کړي. عبدالله بن حداد رضی الله عنه چې کله د کفارو و فوج ته ورغلی، مالک بن عوف چې د دې حوازن قوم سردار دی هغه خپل قوم ته خطاب کی او ورته وایي چې د مسلمانانو ډله راغلې ده، تاسو به کلکه مقابله ورسره کوئ، مقاومت به ورسره کوئ، کنه نو ستاسو ښځې به د دې لاسو ته ولویږي، ستاسو مالونه به د دې لاسو ته ولویږي. دغسې د همت خبرې او د تشویق او د تحزیز خبرې خپل قوم ته کوي. بیا هغه استاذ رالی نبی علیه السلام ته حال بیان کړي. نبی علیه السلام د لوی جماعت سره یو ځای د حوازن قوم پر طرف روان شو. د حوازن قوم یو تکتیک او حکمت دا و چې د حنین په درک یې پټ خلک شنولي وه. د یوه اړخه څخه د دې حکمت و او د بل اړخه څخه الله جل جلاله و دغه کسانو ته د خپل قدرت ښکاره کول وه چې دې به ویل چې ماشاءالله زموږ لوی جماعت دی، د بدر په غزا کې موږ درې سوه دیرلس نفره وو، د کفارو لوی فوج مو پر شا وتنباوي، نن خو موږ څوارلس زره کسان یو، خامخا کامیابه کېږو. د دغه خبرې د دې د سزا ورکولو لپاره او د الله د قدرت د ښکاره کولو لپاره په لومړي سر کې الله د مسلمانانو د فوج پښې وښویولې او ځغاستې ته یې اړ کړل. هغه په دې ډول باندې چې د حوازن قوم کسانو د خنین په دره کې پټ خزینې ولې وې د مسلمانانو جماعت چې په دې دره ور داخل شو ناببر هغه یو دم حمله ور باندې وکړل دومره زیات غشي ور باندې وورول لکه باران چې وس او دا سدوډه او خوب د دې درې څخه پورته شو چې پر مسلمانانو یو ډول تیار رااله مسلمانان اړ شو چې وزغلې شاته وزغستلې وې خو بلې خواته لارو لکه ځینې ورکس ول د الله عز وجل یو څه سزا دیته ورکول و سرزنش ورکول و چې د الله قدرت مو ایر کړي د الله فتح مو ایر کړه پر خپل ځان مو اعتماد شو نو په دغه حالت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا عباس رضی الله عنه ډېر لوړ غږ یو کتاب لیکلی دی چې دولس مله د غږ لرې تللی عباس رضی الله عنه چې د الله د پیغمبر تر څنګ روان و د الله پیغمبر نه یوې خواته تلی نه بلې ته او نه شاته راتلی مخ ته روان و یو روایت کې راځي چې سل کسان د الله پیغمبر ته پاتې شول نور ټول وتښتېدل بل روایت کې راځي چې یا لس کسان و عشره مبشره د لس کسان پاتې شول نور ټول لاړل عباس رضی الله عنه هم په دغه کسانو کې و نو په لوړ آواز یې غږ وکړ چې هغه کسان چې د الله د پیغمبر سره یې تر درخته لاندې داسې بیعت وکړي چې موږ به د دې دین دپاره جنګیږو او د دې دین لپاره به قربانۍ ورکوو تر هغه وهاله چې په موږ کې ساه شوري هغه خلک څه سوه هغه دې راست بیا آن حضرت صلی الله علیه وسلم کله هغه کسان ولیدل چې بیرته را روان شوه قرار قرار راتل غږ یې ورباندې وکړي الی یا عباد الله الی یا عباد الله زما لورې ته راسي ای د الله بندګانو نو هغه صحابه چې پر شا باندې تللي وو هغه بیرته د الله د پیغمبر طرف ته راغله د الله نصرت شروع په منځ کې او په شروع کې دا یو ډول سرزنش و د بعضو مسلمانانو پر هغه خبره باندې د الله نصرت شروع شو د مسلمانانو کلکې حملې پر حوازن قوم باندې شروع شوې د لږ وخت وروسته د حوازن قوم جنګیالي وزغاستې ته مجبور شو ویې ځغستل د طائف پر طرف باندې ولاړه پر زره قیدیان د مسلمانانو لاسته ولوېدل د دې ټول مالونه پر میدان ځینې پاتې شول څلوېښت زره سونه او بزې یعنی د مالداری دا د دې څخه پاتې شول دا د مسلمانانو لاسته ولوېدل څلوېښت زره اوښان دا د مسلمانانو لاسته ولوېدل څلوېښت زره اوقیې سپین زر څلوېښت زره اوقیې سپین زر د اوس په حساب یو سل شپېته کیلو سپین زر کېږي دا د دې قوم مال و دا دلته پر دې میدان ځینې پاتې شو حاصل دا مالونه اولادونه ټول ځینې پاتې شو دوی خو خپل د دې ټول قوم مالونه دې میدان ته راوړي وه چې دا خلک به ونزغلي دا خپل مال څخه به یې پښې نه تېرېږي د خپلو ښځو او اولادونو څخه به یې پښې نه تېرېږي د دې قوم جنګیالي چې وه هغه د طائف پر طرف باندې ولاړه دا شان یې د مسلمانانو لاسو ته ولوېده د دې قوم ټول شاخونه په دې جنگ کې ګډون کړی و یوازې دوه شاخه وه یو د بنو کعب په نوم باندې وه او بل د بنو کلاب په نوم باندې وه دغه دوه شاخو که څه هم د حوازن قوم څخه وه مګر په جنگ کې ګډون نه و کړی او مالک بن عوف ته یې ویلي وه چې ته دا خبره واوره که چیرې د مشرق څخه تر مغرب پورې د مغرب څخه تر مشرق پورې دا ټول خلک ستاسو سره ودرېږي تاسو د مسلمانانو ما مقابل کې جنگ نسی کولای ځکه د هغو سره د الله پیغمبر و سره دی هغو ته د الله نصرت راځي که څه دا قومونه مسلمانان نه وه خو د خپل قوم ملاتړ یې ونه کړي دا دوې پښې د دې حوازن قوم څخه وې په هر صورت د الله پیغمبر او صحابه دا د کفارو په لشکر پسې تعقیب شو د کفارو لشکر د دې حوازن قوم لشکر لاړې په طائف کې یوه لویه کلا او په دې کلا نه نوت د الله پیغمبر دا کلا لس ورځې محاصره کړه په یو روایت کې راځي شل ورځې محاصره کړه دوی د دننه د کلا څخه د غشي وارونه کول او یو رقم د اوسپنې ټوټې دا به یې په اور تودولې پر مسلمانانو باندې راغورځولې څه مسلمانان یې شهیدان کړه په دې لاره باندې صحابه د الله پیغمبر ته وویل چې د الله پیغمبره ته دې قوم ته شرا وکړه د الله پیغمبر د هدایت دعا ورته وکړه شرا یې نه ورته وکړه بیا نبی علیه السلام خپل صحابه بیرته راشاته کړل د دې کلا څخه راغله و هغه ځای ته چې په کوم ځای کې جنگ شوی و نو دوې شپې په دې انتظار تیرې کړلې چې دغه مالونه به د مسلمانانو په منځو کې نه ویشي مالونه چې په میدان جنگ کې ونیول سي دې ته د غنیمت مال ویل کیږي دا د مسلمانانو په منځ کې ویشل کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مالونه د دغه صحابه او مجاهدینو په منځ کې نه ویشل په دې امید او دا پر زړه راتله چې دغه د حوازین قوم مشران براسي د اسلام دین به قبول کی بیرته به دا مالونه او دغه د دې اولادونه دوی ته تسلیم. دریمه ورځ چې د الله پیغمبر تقسیم وکی د حوازین قوم څوارلس کسان سرداران راغله او یې ویل چې د الله پیغمبر موږ خو د اسلام دین قبول کړی دی. په دې څوارلس کسانو کې د نبی علیه السلام رضعی اکا هم و، حلیمه سعدیه چې د نبی علیه السلام رضعی مور و، په ماشومتوب کې نبی علیه السلام ته شیدې ورکړې وې، د دې لیور دا هم په دې څوارلس کسانو کې راغلی و. دې څوارلس کسانو نبی علیه السلام ته زاری وکړې چې د الله پیغمبر دا زموږ نفس او زموږ وجدان نه قبلوي چې زموږ اولادونه او زموږ ښځې زموږ مالونه دې نور څوک بوځي، ته پر موږ رحم وکړه، موږ تا ته زاری کو. اے دا اللہ پیغمبر که موږ د عراق بادشاہ ته تللي وای، د شام بادشاہ ته تللي وای، او هغو ته مو دغسې فریاد او دغسې اوښکې توی کړي وای، هغو به حتما زموږ مخ نه وای ګرځولی. نو ته خو رحمت للعالمین پیغمبر یې، نو ته به خامخا زموږ دغه ناز اخلی. د الله پیغمبر دلته په یو مشکل کې واقع و، د یوه طرفه څخه د ده رحمت و او د هغه قوم زاری وې، د بل طرفه څخه د الله فیصله وه چې د غنیمت مال دا د میدان جنگ د مجاهدینو حق دی، کچیر د دې حق دا اخلي دی خالی لاس پریږدي، دا هم انصاف او عادل نه دی. او که دا هغه کسانو زاری دا نه قبلوي، دا بیا رحمت نه دی. بیا د الله پیغمبر د یو حکمت څخه کار واخیستی او د سردارانو ته یې وویل چې تاسو به یو کار کوئ، هغه کار دا دی چې یا به خپلې ښځې او اولادونه بیرته غواړي یا به مالونه غواړي. که مالونه غواړي د ښځو اولادونه دا قیدیان دي، تاسو ته نه سپارل کیږي. که ښځې او اولادونه غواړي نو بیا مالونه دا د غنیمت مال دی، دا تاسو ته نه سپارل کیږي. دوی وویل چې موږ تر مالو تیر یو، موږ ته دې خپل اولادونه او ښځې را تسلیم کړل سي. پیغمبر علیه السلام ټول صحابه را جمع کړل، خطبه یې وویل، حمد او صلات یې ووایه. د هغه څخه وروسته یې په ټولو ته خطاب وکړي چې دغه قوم خلک راغلي دي، زموږ مقصد د اسلام د دین پرمختګ دی، کوشش مو دا وي چې څوک بلابود د اسلام په دین کې داخل شي، دا خلک مسلمانان شوي دي. تاسو سره چې کوم قیدیان دي، د دې ښځې او اولادونه، تاسو حاضر یاست چې دې ته یې تسلیم کړي؟ ټولو په یوه آواز وویل چې یا رسول الله. بیا نبی علیه السلام دې ته وویل چې تاسو د خپلو مشرانو سره مشورې وکړي، هغه مشران دې راشي په تاسو کې، هغه ښځې او اولادونه دې تسلیم کړي. نو بیا هغه قیدیان چې د دې سره وو هغه یې تسلیم کړل. په دې قیدیانو کې د حوازین د قوم څخه د هر حضرت صلی الله علیه وسلم رضعی مور حلیمه سعدیه دا هم په دې ځای کې وه، او د نبی علیه السلام رضعی خور شیما چې د حلیمه سعدیه لور وه دا هم په دې قیدیانو کې وه. یو روایت کې راځي وایي جارانه نوم یې ځای کې یو صحابي دا هڅه وکړل حلیمه سعدیه یې ولیدل، پیژندل یې نه چې دا د الله د پیغمبر رضعی مور ده، او اراده یې وکړه چې دا به زما مینځوي. حلیمه سعدیه ورته وویل چې اے سړیه، تاسو چې د کوم چا په قیادت کې راغلي یاست، دا زما رضعی زوی دی. او صحابي چې دا خبره واورېدل ډېر وارخطا شو او چابک چابک رالی. پیغمبر علیه السلام چې وویل چې دلته یوه ښځه ده داسې دعوه کوي، پیغمبر علیه السلام چې خبر شو نو ډېر چابک رالی چې وکتل حلیمه سعدیه رضی الله عنها د نخبل پټو مبارک اوار کی او دا یې قربانی کښېنول، او صحابه ته یې وښودل چې دا زما رضعی مور ده، دا هم په دې اسیرانو قیدیانو کې راغلی وه. نو نبی علیه السلام اسیرانو قیدیان دا ټول و هغه سردارانو ته وسپارل. د حوازین قوم ډېر خلک د اسلام په دین مشرف. په هر صورت نبی علیه السلام بیرته را روان شو. جوارانه یو ځای دی، د هغه طرف څخه چې راځي حاجانو صاحبانو لیدلی دی، د مکې مکرمې څخه 22 کیلومتره لرې دی. دغه جوارانه نومې ځای څخه نبی علیه السلام د عمرې احرام وتاړي، د عمرې احرام یې وتاړي. اوس هلته یو مسجد جوړ دی، حاجان صاحبان چې کله ځي یوه لو عمره ورته وایي، یوه کوچنۍ عمره ورته وایي. لو عمره چې ادا کړي نو هلته موټران ولاړ دي، جوارانې ته ځي، لس ریاله غواړي. په داخلو شپو کې نبی هغه نرخ راکښته کړي، 15 ریاله غواړي، هغه ځای ته وړي. د شپې هم روان وي، د ورځې هم روان وي. حاجان صاحبان هلته ځي، احرام تړي، د هغه چې څخه راځي نو بیا عمره ادا کړي. او کوچنۍ عمره بیا دایي چې د مکې مکرمې څخه لږ لري، مسجد التنعیم ورته وایي. په دغه مسجد التنعیم کې چې مسجد عائشه رضی الله عنها هلته احرام تړي، د هغه چې څخه راځي بیا عمره ادا کړي. د دغه جورانه نوم ځای د دې څخه ان حضرت صلی الله علیه وسلم احرام وتړي، عمره یې ادا کړل او بیا بیرته مدینې منورې ته ولاړ. دغه واقعه تر دغه ځایه پورې چې تفصیلي راغلې ده الله جل جلاله یې په دغه آیاتو کې بیانوي. اوس راځو د آیاتو ترجمې.
بسم الله الرحمن الرحیم. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرة ویوم حنین. الله عز وجل پیغمبر علیه السلام او صحابه ته خطاب کی لا خام حقت پتا کی سره نصرکم الله مدد کړی دی ستاسو الله جل جلاله فی مواطن کثیرة پډیرو ډیرو ځایونو کی تو حد په میدان ستاسو نصرت الله وکی د بدر په میدان یې وکی د خندق په میدان یې وکی فتح مکہ او داس نور ځایونه الله ستاسو نصرت وکی و یوم حنین فورز د حنین الله ستاسو نصرت وکی د حنین ورځ په خصوصي ډول الله یاد کړل زکه چې په دې ورځ باندې ډېرې عجایب غرایب پیش را منځته شوې. الله جل جلاله دوی ته د دې فکر وریادوي چې تاسو څنګه غلط فکر اول وکی او الله څنګه مځکه در باندې تنګ کړل. اذ هاغه وقت اعجبتکم چې تاسو په تعجب کې راوستله کثرتکم ډېروالی ستاسو تاسو عجب لوی وکړل چې واه موږ خو څومره ډېر څومره لوی جماعت یو ماشا الله پر کفارو به کامیاب یو. الله جل جلاله ورته فرمایي وای دا کامیابی خو د الله عز وجل په قدرت کې ده. د الله فتح او نصرت تاسو ته راتلی ستاسو ډېروالی لږوالی خو تاسو نه اسه کامیاب کړي. فلن تغني فاصدفع ونکر عنکم ستاسو څخه شیئا د هیڅ ستاسو د لوی جماعت و الله کفار پر تاسو کامیاب کړل پر تاسو یې تنګي راوستل وضاقت او تنگ سو علیکم پر تاسو باندې الارض مزکه بما رقبت سراد فراخ والدم ذکی مزکه فراخ مزکه پر تاسو را تنگ سول ستاسو د دغه فکر د دغه غلط فکر سرزنش پر تاسو د پاره سم ورستا ولیتم تاسو وګرځید الله سمودبرین ما فکرون کی شاگردون کی شام وګرځول د میدان جنگ ته و مزغسل دا د الله عز وجل یو وړکوټه سزا و چې تاسو ته درکړه. مگر دا چې الله جل جلاله مسلمانان بدنام کړي نه مسلمانان لمنځ وړي نه یوازې فکر ورکړي چې ستاسو نصرت د الله په قدرت کې دی. تاسو د الله د پاره اسلام دین قبول کړی دی کامیابی هم په الله اړه لري ستاسو ډله ستاسو جماعت ستاسو فوج سلا نتیجه نه لري. ثم ورست انزل الله بیا نازل کی الله جل جلاله سکینته آرام فل علی رسوله پر رسول فل باندې وعلى المؤمنین پر مؤمنانو باندې وانزل جنودا لم تروها وانزل او نازل کی الله جل جلاله جنودا لشکر لم تروها چې تاسو نه لیدی تاسو لشکر نه لیدی مگر د الله جل جلاله د طرفه سخرالی اغه لشکر د ملائکه لشکرو پچ پچ ملائکه راغلی وې تاسو نه لیدل تاسو نصرت ایو کی کفار استاو سره وټکول وعذب او عذاب ورکی الله جل جلاله الذين هغه کسانو ته کفرو چې کافرانو و کافر قوم ته الله سزا ورکړل الله عذاب ور باندې راوستي اغه دا چې تاسو ته الله نصرت رالی تاسو پر دی باندې کلکی کلکی حمله وکړې دی یو دم غاصه ته مجبور شول ټول فوج اولاړې د طائف پر لوري وتښته دی الله عذاب ورکړي شپږ زره نفر یې قیدیان شول مالونه پسونه اوښان دای پات شول وذالک دغه ماته چې په دې ګټه شول مالونه اولادونه یې ټول د لاسه ووتل خپل تیښتې ته مجبور شول بدنام شول جزاء الکافرین دا جزاء د کافرانو ده. الله عز وجل وکافران ته دغه جزا ورکړي بیا چې تاسو کله کامیاب شوئ د متعاقب کړل او ورسته بیا د دې سور له سرداران رااله د اسلام دین یې قبول کی نو بیا څه وسول سم ورسته یتوب الله بیا توفیق د توبې ورکی الله من بعد ذالک ورسته تر دغه علامن پر هغه چا باندې شا او چې الله خوښ او الله اراده و ټول تنا و چاته چې الله اراده و څوک چې الله جل جلاله ورسره محبت و هغه کسان ایبیته د اسلام په دین مشرف کړل توفیق د توبې ورکی دا چې هر څومره ګناګار او خد الله صفاتونه زیات کې نیک صفاتونه زیات کې غفور دی رحیم دی والله الله جل جلاله غفور زیات بخشون کې دی رحیم زیات مهربان دی الله غفور رحیم ذات دی د دې ټول ګناهونه الله تماف کړل دی د اسلام په دین مشرف کړل د توبې توفیق یې ولا ورکی دا د الله جل جلاله د د طرف څخه نصرت و د مسلمانانو لپاره، د مسلمانانو ابتلاعات و امتحانات و په هر زمانه په هر وخت کې چې د مسلمانانو جماعت الله ته سجده سي، الله به دغسې نصرت وکړي. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.